د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون د امریکا د سنا استخباراتي کمیټې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر جیمز کومی استماعیه غونډې ته رابللی و. ملګري ملتونه وایي چې د داعش افراطي ډلې په 1300 ورځو کې هغه تقریبا 201 ملکیان وژلي چې کوشش یې کاوه د موصل د ښار د لویدیځ نه وتښتي، او داعش ویلي دي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې 2 برمته شوي چینایي تباه وژلي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د امریکا د سنا استخباراتي کمیټې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر جیمز کومی استماعیه غونډې ته رابللی و. ښاغلي کومی سناتورانو ته وویل چې د ټرمپ ادارې د هغه او د اف بی آی په باب دروغ ویلي دي. هغه وایي د فکر کاوه چې ټرمپ به دروغ وایي، نو له همدې کبله یې له ټرمپ سره تر هرې غونډې وروسته یادښتونه لیکلي دي. د سنا د استماعیه غونډې ډیره برخه دا وه چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې مداخله کړې او که نه. پرون په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر ویلي دي چې دوی ته داسې بااعتباره رپورټونه رارسېدلي چې وایي د داعش افراطي ډلې په 1300 ورځو کې هغه تقریبا 201 ملکیان وژلي چې کوشش کاوه د موصل د ښار د لویدیځ نه وتښتي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې دوی د هغه رپورټ په باب تحقیقات پیل کړي چې وایي د موصل د ښار په لویدیځ کې د زنجیلي په سیمه کې په هوایي بمباریو کې د 50 پورې ملکیان وژل شوي دي. پرون د بشر د حقوقو ډلو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه وغوښتل چې د موصل د ښار په لویدیځ کې د ملکیانو حفاظت ته زیاته توجه وکړي. د داعش ډلې ادعا کړې ده چې 2 برمته شوي چینایي اتباعیې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې وژلي دي. دغه 2 چینایان 2 هفتې مخکې د کوټې د ښار نه تښتول شوي وو. د بلوچستان د ایالتونو تاق امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی د دغه رپورټ په باب تحقیقات کوي. د دغو چینایي اتباعو وژل کېدلو رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې د پاکستان فوج د کوټې نه 50 کیلومتره لرې جنوب پلو ته د ماستنګ په سیمه کې د داعش په ضد د هغو نظامي عملیاتو تفصیلات خپاره کړي چې تېره هفته یې په هغه غرنۍ سیمه کې د داعش د ډلې په ضد کړي وو. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي کوریا د وروستیو توغندیو امتحانول چې پلان واټن کې خپل هدف ویشتلی شي، په اصل کې د هغه ملک مخالف ملکونو ته یو څرګند پیغام دی چې په یونګ با د وسلو د جوړولو دپاره خپل پروګرام ته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا د لوی درستاندو ګډې کمیټې مشر ویلي دي چې د شمالي کوریا دغه توغندي د پنجشنبې دروازې په سهار د هغه ملک د یوه ساحلي ښار وانسان نه ور شوي او 200 کیلومتره لرې د جاپان او د شمالي کوریا ترمنځ په اوبو کې لګېدلي. له بلې خوا پرون د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون ای او این ویل چې شمالي کوریا باید سمدستي د اټومي او د توغندیو د امتحانولو پرونکي عمل بند کړي. د پاکستان د سند ایالت د امنیتي چارو د بهترۍ لپاره په خپل ایالت کې د 893 میلیون ډالرو په اندازه زیاته بودیجه تخصیص کړې ده چې په هغې کې د 10,000 اضافي پولیس استخدام هم شامل دی. د دغې بودیجې نه بعد د 19 میلیونو ډالرو په اندازه د پولیسو د پاره عصري وسایل واخیستل شي. 1.9 میلیونه ډالره به د امنیتي کمرو په نصبولو ولګول شي. 25.5 میلیونه ډالره به یو طبي لابراتوار پرې جوړ شي او 2.6 میلیونه ډالره به د استخباراتو په یوه مکتب او د احصایې په یوه مرکز ولګول شي. پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د تندرو یاغیانو او د هغه ملک د قواو ترمنځ په ډزو کې سلورو بریدګرو په شمول دیار لستنه وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي چې دغه جنگ سیمې ته د هغه ملک د سرپرست جمهور رئیس د رسیدلو نه 3 ساعته وروسته شروع شوی و. په همدې توګه دغو وسلوالو تندروانو د چهارشنبه په ورځ د میدګوري په سیمه کې د یو جماعت په شمول په بیلوبیلو ځینو حملې کړې دي. د افریقا په دغې سیمې کې د بوکو حرام د ډلې په اتکلن تشدد کې د 20,000 نه زیات خلک مړه شوي او په زرګونو نور ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي چې هغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او اوس خو ته بیخي د لوګې او د قحطۍ سره هم مخامخ شوي دي. د امریکا د کار او د کارګرو د چارو د وزارت په یو راپورټ کې ویل شوي دي چې په امریکا کې د کارونو د پیدا کولو مارکیټ د پخوانه ښه شوی دی. دغه راپورټ وایي چې د هغو کسانو په شمار کې 10,000 کمی راغلی چې د بیکارۍ د وخت د امتیازاتو دپاره یې درخواستې ورکولې. اوس په امریکا کې د بیکارۍ اندازه 4.3 ته راښکته شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د واشنگتن امریکا غږ نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د شانګهای د همکاریو سازمان غواړي چې په سرنۍ غونډه کې هند او پاکستان ته دایمي غړیتوب ورکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان تمه لري چې د هند او پاکستان د دایمي غړیتوب وروسته به نور هم پیاوړی سي. د آشنا تلویزیون په دې اړه د افغانستان د تجارت د خونې مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې ده.
کال به یو خبره پکې نوی وسی چې هند او پاکستان به د دې سازمان دایمي غړي شي. آیا دا ډول سیال هیوادونه په یو میز باندې د سپرې کړو ته رسیدلی شي چې سیمه کې مثلا ثبات راشي او خاصتا افغانستان پکې امن شي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت خبره دا ده چې یو متضاد خبره ده دی کې شک نشته دی چې دغه دواړو ملکونو په منځ کې سیاسي او اقتصادي او امنیتی جنگ عملا جریان لري او دواړه د متضادو لارو نه یو د بل سره جنگیږي. اما چون د شانګهای سازمان د منطقې د همکاري او سازمان دی او دوی مجبور مکلف دي چې بعضي عمومي پریکړو او عمومي فیصلو ته باید غوږ کیږي، نو زه خو فکر کوم که چیرته په اقتصادي لحاظ دواړه ملکونه فکر وکړي او د جنگ او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، د منطقې په ګټه ده په اقتصادي لحاظ باندې چې هند او پاکستان د شانګهای د اقتصادي سازمان سره، د مرکزی آسیا سره، د چین سره او د روسانو سره په شمول د افغانستان اقتصادي همکاري وکړي او هغه ستونزې چې په ترانزیتي لحاظ او د تجارت په لحاظ او سرمایه گذاری په لحاظ باندې د انتقالاتو موجود دي، د ته د پای ټکی کیدی دا به د منطقې په ګټه وي. اما ستونزې شته د دواړو ملکونو په منځ کې، توپیر ډیر موجود دی.
الکوزه صاحب، تر اوسه پورې په دې اقتصادي پروګرامونو کې چې د شانګهای سازمان په کې نقش درلودو څومره مهم او د افغانستان لپاره هغه ځانګړتیا په څه کې ده؟
خو افغانستان په دې منطقه کې د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا په منځ کې یو اتصالي نقطه ده. د شانګهای په کانفرنس کې چې د منطقې د همکاري او سازمان دی، اکثره وخت په تجارتي لحاظ باندې او په ترانزیتي لحاظ باندې پریکړې شوې دي. یو څه تاثیرات د افغانستان په حکومت او د افغانستان په اقتصاد کړی دي. هم دغه پریکړو پر بنا باندې زموږ تجارت ورس په ورځ د مرکزی آسیا سره زیاتیږي، حتی د روسانو سره هم او د چینایانو سره هم. د چین د وسپنې د پټلې د خط وسپنې ریل راتګ مزار شریف ته دا یو نوی دغه ده. او همدارنګه په حقینه کې د ترکمنستان سره د ریل پټلې پرانستل او په قزاقستان او د قرغیزستان او تاجکستان او ازبکستان سره نوی لوزنامی او نوی قراردادونه د اقتصادي لحاظ نه د قابل د درک دي او قابل د یادولو دي، تاثیر کوي. اما هغه شانتي چې لازم ده چې د افغانستان سره ګړندې مرستې وشي او ډیر جدي تاثیر پوي کې اوس پورې د شانګهای غونډو داسې خاص تاثیر نه دی اچول.
دا د اتصال ټکي تاسیات کو خیرامده به دلیل چې د سیمې وضعیت دسه دی چې اوس چین او روسیا د تیرو څخه کم که غلط نه کم 12 په موده کې نن سبا په افغانستان کې ډیر دخیل شوی دي. آیا د امغغی هغه مشترک ټکی اقتصادي بازار لویول دي که نور مسایل هم شته چې مثلا افغانستان ته پکې زیات ضرورت لري؟
بله همدا مسله خدا د چې د اقتصادي بازار پراختیا د آسیا کې او په جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا کې چې خام مواد موجود دي انرژي موجوده ده د دې انرژي انتقالول د جنوبی آسیا ته او په جنوبی آسیا کې چې تولیدات دي او کالی دي او وسایل دي او هغه انتقالول دي چې لوی مصرفي هوادونه مرکزی آسیا ده او همدارنګ روسان دي د تا چیرته پام وشي همدارنګ لکه چین چې علاقه لري چې یو کمربند یو ولار شعاری ورکړی دی د دغه لارې نه یو ولار د شمال د لارې نه د ورمچي د لارې نه دوی پکار کوي او همدارنګ د قراقرم د لارې نه دا لار په پاکستان باندې راځي د افغانستان د لارې نه د ورېخمو د لارې مطالعات هم په نظر کې دي نو لوی اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو د اتصال نقطه ده او دا په ډیر اسانۍ سره کولای شي په ډیر لنډه مسافه سره کولای شي چې د جنوبی آسیا تولیدی اموال او همدارنګه د مرکزی آسیا په شمول د روسانو هغه ټول انرژي او خام مواد چې دی هغه جنوبی آسیا ته انتقال کی.
بله خان جان الکوزه سپ کور مدان ډیر تشکر چې تاسو زموږ بلنه منلې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د چین ولسمشر ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. چین په خوا هم د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کوششونه کړي دي. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم خان مومند وایي چې دا ډیره ښه موقع ده او پاکستان او افغانستان دواړو ته پکار ده چې د دې موقع څخه ګټه پورته کړي او د سولې لپاره خبرو ته کښېني. رستم خان مومند دا هم ویلي دي چې چین داسې یو ملک دی چې د پاکستان او افغانستان سره طالبان پرې هم اعتماد کوي. نظرانې یوسفزی د رستم خان مومند سره مرکه کړې.
چین زکه ټول نخ یو دغه به میډیټر به چې د چین په پاکستان کې هم ډیر زیات اړیکې دي او ډیر تعلق دی او ډیر زیات اثر رسوخ دی او خلک ورته ډیر په درون نظر باندې ګوري او افغانستان کې هم ورته خلک په ښه نظر باندې ګوري او د سی پیک او د دې منصوبو نه پس خو د چین دغه ډیر اوچت شوی دی ګراف ډیر اوچت شوی دی نو زه فکر کوم چې دا ډیر ښه ګام دی باید چې په دا چې کوم دی دا ایکسپټ کړی شي او په دې کې کار شروع شي.
تاسو څه فکر کوئ چې د چین په خپل هم په دغه فیصله کې په دغه منځګړتوب کې ګټه شته؟
ډیر ګټه پدې دي چې دا سی پیک چې کوم دی دا ون بیلټ ون روډ دا به اعلی عملي کیږي چې په افغانستان کې او په دې منطقې کې امن وي که دلته بد امنی وي او دلته چې کوم دی عدم ثبات وي نو بیا د چین دا دومره لوی بلین هارډ ډالر منصوبې چې کوم دی دا تکنیک ته نشي رسیدلی.
چین خو په خوا هم دغه ویلو چې منځګړتوب کوي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ او داسې خبرې هم کړې چې طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم منځګړتوب کوي خو ګټه یې ونه کړه.
نه که دواړه پاکستان او افغانستان دواړه مخلص وي په امن کې نو بیا د چین نه خپله سیالتکار بل دوی ته نشي ملاوېدی بای چې دوی دې ته هر کله وایي او بای چې چین سره دوی چې کوم نه همکاري وکړي چې هغه مخکې روان شي ځکه چې د چین پکې خپل مقصد هم دی او په چین کې چین د دې منطقې کې د امن غواړي ځکه د هغې خپل دلته دومره لوی انویسټمنټ دی چې امن نه وي د هغې انویسټمنټ چې کوم دی هغې ته خطرات دي نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه ګام دی باید چې دا پروموټ شي او دا چې کوم دی مخکې لاړ شي که په دې کې چا خنډان واچاو نو خپل نقصان به کوي د چین نقصان نه دی.
افغانستان ولسمشر یوسف زی مخکې ویلو چې مونږ غواړو د پاکستان سره سلو وکړو ځکه چې دا د سیمې د ثبات لپاره ضروری ده. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان د دغه الزاماتو د سی مخامخ جواب نه دی ورکړي؟
خندونه نشته پاکستان هم دا غواړي خو پاکستان په خبره ځان نه پوهیږي. یو د سی کارونه پاکستان کوي چې البته په افغانستان کې د پاکستان خلاف کرکه زیاتیږي مثلا پوله بندول دا ټول پوله بندول مثلا افغان مهاجر په زور باندې واپس دیګل مثلا په تورخم او په چمن کې د پاسپورت سیستم شروع کول په دې شینو باندې په افغانستان کې ډیر زیات چکم دی نو خلک خپه شوی دی او د پاکستان خلاف په فضا ډیر زیات چکم دی جوړ شوی دی نو پاکستان باید چې په دې باندې ځان پوهیږي چې دا خبرې چکم دی دا چې کوم پاکستان دا اقدامات کوي دا د افغانستان د خلکو په وړاندې د پاکستان خلاف غوسه او دغه چکم دی را پیدا کوي د دې په وجه باندې د پاکستان ګراف کمزوري کی پاکستان ته پکار دي چې افغانستان سره یم کینی او د دې مسلو په حل روباسي ځکه چې خاريزي وسور ټیرس ګرو د بندولو لپاره تدیر 100 کیلومتر بارډر بندول په افغانانو باندې پاکستانانو باندې دا نه انصاف دی او نه مناسب دا ونه چې کوم دی دغه د پکار دي چې دسی وشي زه تر کوم چې پاکستان پکار چې په مسلو باندې ځان پوي کې چې افغانستان کې د پاکستان خلاف نفرت ولې دی په دې باندې اوسه پورې پاکستان ځان پوي کړی نه دی او دا وجه رہے چھے طالبان ہم با پاکستان بانے اعتماد نہ کئی او کچین راغم نو طالبان ہم با چین بانے اعتماد نہ کئی چاہو چھے دا امریکی تا ودرے دیشی دا چین دسے وطن نے چھے امریکی تا ودرے دیشی او پاکستان امریکی تا ودرے دینشی نو کو چین مسالیت سرو کو نو کئی دیشی طالبان ہم چھے کم دے خبر اتر ترازی
نو تاسوائے چھے طالبان افغانستان او پاکستان دریوانه د چین په منځګړتوب باندې خبرو ته تیارې دي
د چین سره خبرو ته پاکستان فوار وخت تیار دی خو چین باید چې د یو فارمولا راوړي چې هغه کې چې کوم نه د افغانستان کې یو دایمي او د جوړې د پاره سره مواد وي او هغه جوړ هغه پر کې نشي کېدای سو پر کې طالبان منځ کې شي نه وي په افغانستان کې به یو ملټي ایتنیک براډ بیس حکومت چې کوم نه جوړیږي چې طالبان به هم پای کې برخه اخلي او دا به څنګه جوړیږي په کوم ډول به جوړیږي څنګه به دستور کې ترمیم کیږي څنګه به لوی جرګه راځي څنګه به موقتی حکومت جوړیږي دا خو تفصیلات خبرې دي خو د چین رول په دې کې ټول نه اهم دي
ډیر مننه مومن صاحب
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د کونړ ولایت د پیچ درې درو ولسوالیو اوسیدونکو وایي خامې لارې باید پخې سي هغه 10 کیلومتره سړک بیا هم ترمیم سي چې ډېره برخه یې تخریب شوې ده په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري
د کونړ مرکز سدابات نه وټپوره ورسته مانوګي ولسوالۍ ته ورغلې چې د پاسه 10 کیلومتره سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې قیر شوی په تیرو څو کلونو کې دومره زیان من شوی چې په ځینو ساحو کې له خامې لارې بتر دی په دغه لاره تلونکي مسافر وای سړک لاول سم نه جوړ شوی ځکه خو په هماغه نږدې موده کې ډېرې ساحې ونړېدې
زمونږ درې غنټې وشو چې روان شوې سړک خراب دی لار نه کېږي د ګاډو سره مریض سره خراب دی ځکه ولاړې سړک خراب دی دا هله لرو د حکومت نه زموږ سړک جوړ شي
او دا سړک د کندې کندې دی او ټول بس دا غسو عالم دی الله دې بس په مونږ حال باندې رحم وکړي چې دا سړک مونږ لپاره ښه جوړ شي
دوی له حکومت نغواړي چې دغه لاري زر بیرته ورغول شي موټر چلوونکي وایي کله ناکله خو د سرک د خرابوالي لامل ټول ورس ورلی چلی خو ماخام تش لاسونه کورونو تستنیږي ځکه دومره کوي چې پر موټر یې بیرته ولګي
نو موږ 1500 کار دی وکیل ته ویلي دي نور نور ولسونو خبر کړی دي ولایت ته وتلي ان دا دوه ورځې مخکې موږ خپل ډریوران راغون شو موږ ویل چې خپل دغه به وکړو خپل یو مظاهره به وکړو خبر هم دي ته ونه رسېدله دا خلک به ویني چې وروره په دې ګاډو موږ څلور نیم لکه روپۍ ورکړلي دي یوه روپۍ خیر نه یوه ورځ پیراکه په دویم ورځ را مصری لزه
خو د کونړ د ټولګټو چارو ریاست وایي دغه سرکونه بهرنیانو خپل سری جوړ کړي ځکه خو ډیر وخت دوام نه دی کړی د دغه ادارې مشر انجنیر محمد رحیم امریکا غک ته په دې تړه وویل
په مجموعي ډول باندې دلته سرکونه ټول د پی آر ټی او د یوس آی ڈی په مالک لګښت باندې جوړ شوي دي د وزارت څخه هم په دې کې بیخي داسې به وویل چې نشته دی او د حفظ مراقبت دپاره موږ متواتر پلانونه جوړ کړي دي خو متاسفانه چې د دوه کالو په جریان کې موږ ته اوسه پورې د حفظ مراقبت دپاره پیسې په واک کې نه دي راکړل شوي
هغه وایي سکالې دغه دواړو ولسوالیو ته د ورغلي سرک سروې کړي او تمه لري چې د بیا رغونې کاري پیل شي
فقط موږ یو څه پروژې مخکې کړې وې دغه خرځم خلاصه کړې د تیر کال پورې د اخیره پورې او داسې پیسې موږ ته په اختیار کې نه دي راکړل شوي چې هغه د حفظ مراقبت لپاره یې موږ په واقعا چې دلته مشکل تاسو یاد وکړه هغه به راکړو او کار به وکړو اوس پورې موږ ته وزارت نه پیسې نه دي راکړل شوي
په دغه سرک د وټپور او مانوګي ولسوالیو سره سره د کونړ د چپې درې او نورستان موټر هم تګ راته کوي خو له مانوګي ورپور ته لار مطلق خامه ده د کونړ د والی ویان غنی مصمم وایي تم لري چې په دې کال کې به د یادو دوه ولسوالیو د سرک د ترمیم سره سره د چپې درې ولسوالۍ ته د ورغلي لارې قیر کول هم پیل شي
د چپې درې او مانوګي ولسوالۍ د
خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې د دغو سړکونو بیا رغول او د چپې درې ولسوالۍ ته د سړک قیر کول به دقیقا کله پیل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ګردیز کې ولسی خلکو له افغان دولت څخه د ملاتړ په غونډه کې د کابل وروستي اعتراضونه غیر قانوني بللي. دوی ویلي دي چې ځینې مشخصې کړي د خپلو اهدافو لپاره د عامو افغانانو له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخلي. خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
د پکتیا د غونډې ګډونوالو په کابل کې وروستي اعتراضونه د ځینو مشخصو کړیو تحرکاتو بلل او ټینګار یې وکړ چې د هغوی د شخصي اهدافو د مخنیوي لپاره دی ولسونه له دولت نه کلکه ننګه وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزي غونډې ته وویل چې نظام د ټولو افغانانو ګډ دی. د ده په وینا یوه خاصه کړۍ او څو کسان دی د تخریبولو هڅې نه کوي.
که تاسو د نظامي ارګانونو نه ارقام واخلئ، هر ورځ زمونږ 100 ځوانان په شهادت رسیږي. مونږ یوه ورځ هم د ملي پروسو خنډ نشو. دوستانو، دغه نظام په قربانیو منځته راغلی، خلکو قربانۍ ورکړي، شهیدان مو ورکړي، تکلیفونه مو ګاللي. د دې نظام نه کلک ملاتړ کوو.
د کابل د تیرې اونۍ د ټانکر موټر بم تر چاودنې وروسته ځینو خلکو په لاریونونو او اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی له دندو څخه د یو شمېر افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه لري. د پکتیا قومي مشر خواني جهاني د اوسني نظام ملاتړ د هر افغان مسؤلیت وباله او وی ویل چې د دولت خلاف لاریون کوونکي او د هغوی مشران د هیڅ قوم استازیتوب نشي کولی. هغه وایي
د افغان اساسي دښمن څوک ده؟ راځئ اوس وپېژنو چې د افغانستان اساسي دښمن همدغه کړی دی. ګورئ، خارجان یا هغه سفارتونه چې دوی غواړي چې د افغانستان پاکه خاوره اشغال کړي، د چا له طریقه یې کوي؟ څومره ښه موقعه یې په لاس ورکړه چې همدغه موقعه ده. دلته افغانان زخمیان دي، د ټولو افغانانو زړونه زخمیان دي. تاسې په دې وخت کې سوء استفاده وکړئ.
د کابل اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې تېره اونۍ د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د یوه موټر بم برید په نتیجه کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
اوسنۍ ځینې غوښتنې د یو شمېر کسانو هم د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دي او هم د ملي وحدت اصولو سره په ټکر کې دي. دغه اعمال د هیچا په خیر باندې نه دي. په آخر کې به دا خلک هم خپله پښیمانتیا ښکاره کوي. نو زه وایم راځئ د دښمنانو ژرنده باندې اوبه نه ورسموو.
کله سترو خنډونو سره افغانان مخامخ شوي دي، آیا داسې کړي دي چې لس کسان دې سړک ته راووځي؟ آیا داسې شوي دي چې لس کسان دې راووځي، یو تر مې دهشتګر وژني او بل تر مې همدا خلک د خلکو شتمنۍ ته زیان رسوي؟ آیا زموږ په تاریخ کې زموږ مشرانو داسې کړي دي؟ آیا دا یې حل لارې ګڼلې ده؟
د ګردیز د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړه لیک په خبرولو سره د کابل وروستي بریدونه د بهرنیو استخباراتو کار وباله او له مسؤولو ادارو یې د دقیقې څېړنې غوښتنه وکړه. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او دغه راز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پای ته رسولو لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هنا خان یو پاکستانی ول اصله امریکایی هڅه کوي چې د اسلام په اړه ناسم طرز تفکر د یوې ځوانې مسلمان نجلۍ په اړه چې امینه وایس نومیږي له منځه یوسي.
د هنا خان مقصد دا دی چې امریکایان دا کتاب ولولي او په دې پوه شي چې په متحدو ایالاتونو کې یو مسلمان نجلۍ څه ډول ژوند کوي.
زه فکر کوم چې د کیسې لوستونکي به فکر وکړي چې کوچنۍ امنه او د هغې کورنۍ د دوی له کورنۍ سره دومره توپیر نه لري لکه څومره چې دوی فکر کاوه. د هغې ټولنه، ملګري او کورنۍ د دوی له هغوی سره ورته والی لري.
هنا خان په واشنگتن کې خپل کتابونه لاسلیک کوي او د هغو ستونزو په اړه خبرې کوي چې یوه ځوان نجلۍ او هلک په امریکا کې ورسره مخامخ دي.
What happens here is that, you know,
دلته رسنۍ له بده مرغه دیته تمایل لري چې منفي شایانو ته پام وکړي. مونږ یوازې له ترهګرۍ سره د اسلام نوم اورو. هغه څوک چې د اسلام په اړه معلومات نه لري، د هغوی پوهه د مسلمان ګاونډي او ملګري په اړه په همدې کچه وي چې یوازې د ترهګرۍ په اړه خبرونه اوري.
دغه ښوونکي چې د یهودانو په یو ځای ښوونځي کې کار کوي، دا کتاب ډیر مهم بولي او وایي له نورو خلکو سره لیده کاته او خبرې اترې ډیرې مهمې دي.
کیسې د نورو خلکو په اړه د ماشومانو د زده کړې ډیره غوره لار ده. د هغو خلکو په اړه معلومات او تفاهم پیدا کوي چې له دوی نه مختلف دي، خو غټه ستونزه دا ده چې ماشومان څنګه لوسته وهڅول شي.
شاګرد ایډل منوایی دی کتاب ولوست او ډیر څه ترې زده کړل.
زه په خاطر دې د مسلمانانو د جماعت په اړه نه پوهیدم.
د کتاب مؤلفه حنا خان وایي د کتاب چاپونکي پیدا کول ډیر ګران کار و، خو هڅې نتیجه ورکړله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
پاتیرو دوو کالو کې د کندوز په هغو سیمو کې چې د دولت له ولکې وتلې وې، ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول کېده. خو اوس له صحي کارکوونکو سره د دولت مخالفو ډلو هم ژمنه کړې چې د صحي کارونو د ترسره کېدو لپاره به سهولت رامنځته کوي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په تیرو دوه کالو کې د قندوز په مختلفو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته اجازه نه ورکول کېده، خو له کله نه چې په دشتیارچي کې یوه ماشومه په پولیو اخته شوه، د دغه ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې وي، پولیو واکسینو ته اجازه ورکړل شوه. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي له هغه وخته چې دوی ته په کلو کې د پولیو واکسین اجازه ورکړل شوې، له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي. او د دولت مخالفو ډلو هم د کلو خلکو ته ویلي چې له صحي کارکوونکو سره باید مرسته وکړي.
په هغه سیمو کې چې مونږ د یو نیم کال نمخ کې د جنگ لامل او د بعض مشکلاتو لامل واکسین بند شي، او خوشبختانه په ټولو سیمو کې کمپاین په نورمال شکل باندې تطبیقیږي. مشکلات دا دي چې د جنگ په حالت کې د دولت لخوا وي او که د مخالفینو لخوا وي، هلته نو پرسونل دپاره بیا جنگ په جریان کې اجازه تبن نشته چې خوینه خاصه د پرسونل ته کوم صدمه ونه رسیږي. کلی خلکو ته د هغوی دخوانه هم هدایت ورکړل شوی چې د صحي ټیمو سره یا د واکسیناسیون ټیمونو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. دا مسله هغوی ته واضح شوې ده چې واکسین یوازینی حق د ماشومانو دی او باید واکسین ورته تطبیق شي.
د قندوز یو عام اوسیدونکي اسلام خان وایي چې پخوا د قندوز په کلو او هغو سیمو کې چې د دولت تر ولکې وتلې وي، ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول کېدل او خلکو ته هم اندېښنه و چې د پولیو یا ګوزن مرض عام نشي.
پولیو واکسین به صرف په خار کې کېدو، مخالفینو هم د ته اجازه ورکړې ده چې باید واکسین وشي. په کلی کې هم سہولتونه ورته برابر شوې دي چې واکسین وشي. بغیر لاغ سیمو څخه چې جنگ او جګړې وي، وضعیت خراب وي، هغه ته نو به واکسین نه کیږي. او نور د پولیو واکسین په هر ځای کې تطبیقیږي، د سره مخالفین هم کومه ستونزه نه لري. که دغه واکسین په کلی کې هم وشي، په خار کې هم وشي، نور به د پولیو دغه مرض چې دی کم بشي او آهسته آهسته به نور د منځه لاړ شي.
روغتیایي مسؤلین په دې فکر و چې په قندوز کې له 2011 میلادي کال را په دې خوا د پولیو کومه پیښه نه ده موندل شوې، نو کېدای شي چې په دغه ولایت کې نور د پولیو وایرس له منځه تللی وي. خو کله چې درې میاشتې وړاندې په دشتیارچي کې یوه ماشومه په پولیو اخته شوه، یو ځل بیا خلک اندېښمن شول او د دغه وایرس د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې. د قندوز یو تن ډاکټر حکمت محیبی وایي د پولیو مرض مشخصه تداوی نه لري او کورنۍ کولی شي خپل اولادونه وقایه کړي.
وخت کې یو طفل مصاب شو، این معلولیتی که به وجود می آید تداوی شوه، تداوی نداره، اما بهترین راه ازی
پولیو علاج نه لري. کله چې یو ماشوم پیاخته شي او فلج رامنځته شي، هغه تداوی نه لري، مګر خلاره داده چې ماشومان د واکسین په ذریعه وقایه شي. روغتیایي مسولین وایي په قندوز کې د پولیو د لمنځه وړلو په خاطر او له دغه مرض سره د جدي مبارزې لپاره یې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څخه د ساتنې په موخه زرقي واکسین هم تطبیق کړل چې د پولیو د وایرس په لمنځه وړلو کې اغیزمن رول لري. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.